په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندي اسد اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکای ولسمشر د ټویټر پیغام په اړه له امریکای سفیر وضاحت وغوښتی. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستو ودرولو خبرداري ورکړي او اسلام آباد کې تندرو ته په مفهوم ځایونو ورکولو تورن کړی دی او په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو کې لس کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه وزارت په وینا شې تیر شپې د امریکا سفیر غوښتي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه ورته احتجاج ثبت کړی دی. د خارجه دفتر د یو چارواکي په وینا چې د امریکایي سفیر ډیوډ هیل نه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه وضاحت غوښتل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د ګل پورس په ټویټ کې ویلي پاکستان تندرو ته محفوظ ځایونه ورکوي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند د سفیر د غوښتنې تصدیق کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستو ودرولو خبرداري ورکړی دی او په اسلام آباد کې تندرو ډلو ته د محفوظ ځایونو ورکولو تورونه لګولي دي. د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې ولسمشر ټرمپ لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي خو هغوی په ځواب کې دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده. نوموړي ویلي اسلام آباد ته امریکایي مشران احمقان ښکاري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکایي ځواکونه ورسره په افغانستان کې په جګړه دي. هغه زیاته کړې نور به داسې نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له دغه وروسته په خپل ټویټر لیکلي ډېر زر به د ولسمشر ټرمپ ځواب ووایي او نړۍ ته به په رښتیا ویلو سره په افسانه او حقیقت کې فرق واضح کړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو ترهګرو محفوظ ځایونه لمنځه نه دي وړي چې په افغانستان کې حمله کوي. افغان سفیر حمدالله محب د ګل پورس د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو هرکلی وکړ چې وایي په پاکستان نور پوځي امداد بندوي.
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي خو تر اوسه پورې هم هغه ځالی د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. نو زموږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
په امریکا کې د افغان سفیر دا سرګندونې ورسټو له هغې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې په پاکستان تور ولګو چې امریکای د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تیرستلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د وفاقي کابینې یو غونډه رابللې ده چې پکې به په مهمو ملکی مسلو او داخلي امنیت خبرې کیږي. مشال ریډیو ته د وزیر اعظم هاوس نه په یو رالېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي سبا د چهارشنبه په ورځ د قومي امنیت کمیټې یو غونډه هم رابلل شوې ده چې پکې به د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران هم ګډون کوي. د پاکستان مطبوعات لیګي تمه ده په دغه غونډو کې وفاقي کابینه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو خبرو هم بحث وکړي چې د ګل پورس په یو ټویټ کې په پاکستان تندرو ډلو ته په پټنځایونو ورکولو او له امریکا سره په دوکا کولو تورن کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمین عبدالمجید خان اچکزی ویلي دي چې د صوبې په جیلونو کې د قیدیانو سره سم چلند نه کیږي. د مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې مجید اچکزی وویل د بلوچستان په جیلونو کې د افغان قیدیانو سره هم د پولیسو رویه سمه نه ده او د بارډر پاس نه لرلو له وجې ګڼ افغانان په جیلونو کې پراته دي.
د بارډر پاس په نامه باندې راوستلو په جیل کې یعنی چې ته بارډر پاس یې ته ماجر یې ته پلانا یې حالانکه معاهده سوې ده د ته به یو کارډ جاري کیږي پاس په تعلق چپې پر وي مور خور بچانې په سال کې دي سړی په جیل کې ناست. بارډر پاس قانون دا دی په تا څلوېښت ګنټې کې به ته در بارډر پاس ته یې 15 میاشتې کښېنولي وو پیسې ځینې غوښتلې.
عبدالمجید اچکزی د کوټې په یو جیل کې د 2 میاشتو د بند وروستو په دسمبر کې په ضمانت خوشی کړل شو. هغه د تیر کال په جون میاشت کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ټرافیک سرجنټ د وجلو په تور نیول شوی وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې د ګل پورز د هسکی مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ شینکۍ او انګوره سیمو کې د ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې شپېته داعش وسوال وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاءالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته ویلي د دې عملیاتو پر مهال یو ملکي وګړی هم وژل شوی او د ماشومانو او میرمنو په ګډون دیارلس نور ټپیان شوي دي. داعش وسوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ایران کې د حکومت خلاف مظاهره په تاوتریخوالي کې بدل شوه دي. د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د احتجاج په پنځمه ورځ لاریونونه شوه دي چې پکې په پولیس سټیشنو حملې هم شامل دي. په دغه مظاهرو کې د ګڼو خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم دي. د ګل پورز د مظاهره چیانو او امنیتي عسکرو ترمنځ سخت نښتې هم شوه دي. دا په ایران کې د 2009 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې پکې احمدی نژاد بیا منتخب شو وروستو تر ټولو لوی سیاسی مظاهری ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو په یو خبره شوی ویډیو کې مظاهره چیان په قادری جان سیمه کې په یو پولیس سټیشن حمله کوي. د ایران د سرکاري ټی وی تر مخه په دغو مظاهرو کې لس کسان او یو پولیس وژل شوی دی. سرکاري ټی وی د ګل پورز ویلی په اصفهان صوبه کې درې پولیس ژوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې یو اتیا خبریالان وژل شوي او 250 نور زندانی شوي وو. په امریکا کې د خبریالانو دغه نړیوال سازمان IFJ د دسمبر پر 1 په خپل کلنی راپور کې د تیر کال په اوږدو کې د جرنالستانو د مرګ ژوبلي ستونزو او چیلنجونو په اړه معلومات خپاره کړي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د احمدالله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 40 پیسې او 111 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 70 پیسې او 148 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 100 روپۍ 10 پیسې او 100 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به هم کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان حکومت په غوښتنه کې د امریکا سفیر بیګا د خارجه وزارت دفتر ته غوښتنه ورته د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ترامپ پر پرونی بیان خپل احتجاج کړی دی. ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ټویټر باندې ویلي، پاکستان په تیرو کلونو کې له امریکا څخه د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم اربونه ډالر مرستې اخیستې، خو په یاده برخه کې د همکارۍ پر ځای امریکا تیرستلې ده. د چارو اوسیدونکي وایي پاکستان په لور د ولسمشر ترامپ پالیسي د امریکا د تیرو ولسمشرانو له هغو جلا ده.
هر قسم توقف کی ٹرمپ زور مند کار.
د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا پرون ویلی په هیواد کې حکومت ضد مظاهرو ته د ولسی ستونزو د حل د یو فرصت په توګه ګوري. د محمد اجنسی اوسیدونکي وایي په هیواد کې عام انتخابات نږدې شوي او دوی زیاتره ښځې شناختی کارډونه نه لري.
دلته ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته، تقریبا نیم په نیمه زنانه ده شدي، بلکې نیم نیمه زیاتی چې دا غوی په کارډونه نشته دي.
او د خیبر جنسی په باړه کې ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې چې هدف یې د صحت او تعلیم په برخه کې د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو هواری ده.
په سکولونو د آبادۍ لپاره د هیلپ شعبه کې د اصلاحاتو لپاره دغه جرګه خپل خدمات ترسره کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود. پاکستان حکومت بیگا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د خارجه وزارت دفتر ته غوښتنه ورته د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ پر پرونی بیان احتجاج کړی دی. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر باندې ولیکل، امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته اربونه ډالر مرستې ورکړي چې په جواب کې امریکا ته دروغ ویل شوي او هغه تیرستل شوی ده. د پاکستان حکومت د نوموړي د دې خبرو پاکس العمل کې ویلي، امریکا باید په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرستې او قربانۍ له پامه ونه غورځوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت د امریکای د ولسمشر ډونلډ ترامپ د بیان په لړ کې د امریکای سفیر غوښتي او خپل احتجاجي ثبت کړي. د خارجه دفتر یو چارواکي په وینا چې تیر شپه د امریکای سفیر نه د ولسمشر ډونلډ ترامپ د ټویټر پیغام په اړه وضاحت غوښتل شوی. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه هم د سفیر ډیوډ هیر د غوښتنې تصدیق کړي. بلخوا دی لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نن د وفاقي کابینې غونډه او سبا د چهارشنبه په ورځ د قومي سلامتي غونډه رابللې ده. د ټویټر د لارې د امریکای ولسمشر لخوا سختې نیوکې راتلو په سبا پاکستان خارجه وزیر جاسف تیر ماخام ویلی و چې د امریکای د ولسمشر بیان په اړه به نړۍ ته ډیر څه اختیار کړی چې په حقیقت او افسانه کې څه فرق دی. لدې وړاندې د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلی و چې پاکستان القاعده ته ماتې ورکولو لپاره د امریکای مثالی مرسته کړې ده. خورم دستګیر په وینا چې امریکای د پاکستان فضايي حدود وړیا کارولي، دوی ویل چې په جواب کې پاکستان ته د عدم اعتماد او د تورونو نه علاوه څه میلاو نشو. د لړکی د بهرنیو چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې د امریکای ولسمشر د ټویټر د لارې سختې نیوکې کوي چې کومه صحیح طریقه نه ده، ولې چې د پالیسو اعلانولو په اړه د امریکی انتظامیه خپل یو طریقه لري.
یہ صدر کی طرف سے جو بیان ہے یہ کافی سخت تنقید ہے.
د امریکی د ولسمشر لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو دا په پاکستان سخت تنقید دی، خو زما په خیال دا یو طرفه دی. دا خبره سمه ده چې د پاکستان پالیسی د امریکی پالیسی سره په مکمله توګه سمون نه خوري. د دواړو په نقطه نظر کې فرق دی، خو د فرق باوجود دواړو په تیرو وختونو کې یو بل سره کومک کړي او د یو بل لپاره مددگار پاتې شوی. دا یو طرفه بیان به موږ غیر دوستانه بیان گنو چې د څل وجه بعد پاکستان او امریکای په اړیکو منفی اثرات پریوزی.
هم دیلر کې بخوانی سفیر رستم شاه مومند سیاتوی
د دې بیان یو منطقي نتیجه بدایي چې پاکستان به چین ته نور مور لنډیږي. دا خبره چې کوم د امریکای د مفاد خلاف ده، او دا خبره ده چې پاکستان به نور هم کوشش کوي سی پیک چې کوم نه نو د عملی شي، ځکه چې امریکا د سی پیک مخالفت کوي.
د امریکای ولسمشر تیره ورځ ویلي وو چې امریکا په تیرو 45 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړي. امریکای ولسمشر تور لګولي چې پاکستان وسلوال ته پټنځایونه ورکړي چې له وجهې افغانستان کې وسلوال ته کومک ملاویږي، خو نور به داسې نه کیږي.
د ربیع اکرم خان رپورټ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون وویل پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې امریکا تیر ایستلې، خو نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به نور دغه کار ته دوام ورنشي کړی. د دې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا هم پرون ویلي چې ډېر ژر به نړۍ ته د رښتیا او افسانې ترمنځ توپیر وښيي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د افغانستان سفیر د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو هرکلی کړی دی. ملالای بشیر تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي، امریکا په تیرو 45 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 3 میلیارد زیات ډالر مرسته ورکړې ده، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیر ایستلو پرته بل هیڅ نه دی راکړي. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ کې پاکستان ته په اشاره زیاته کړې چې دوی زموږ مشرانو ته د احمقانو فکر کړی وو. دوی هغو تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې په نقشه کوو، خو دا کار به دوام ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ډېر ژر به د ټرمپ څرګندونو ته عکس العمل وشي او نړۍ ته به د افسانې او رښتیا ترمنځ توپیر ووایي. د اردو ژبې پاکستانی جیو تلویزیون د خواجه آصف له قوله ویلي چې واشنگتن باید د افغانستان د سخت دریځو په برخه کې له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، نه له نظامي طریقه. جیو همداراز د آصف له خولې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې خوړلو له کبله په غوسه ده او امریکا باید د مذاکراتو لاره خپله کړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ورستیو څرګندونو هرکلی کوي. د ډونلډ ټرمپ د خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی محب پاکستان ته په اشاره وویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي، خو تر اوسه پورې هم هغه ځالې د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یو یې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بل یې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. زموږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
شاغلی محب زیاته کړه د هغو مرستو چې پاکستان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له امریکا څخه اخلي بندېدل پر پاکستان مستقیم فشار راوړلای سي او افغانستان د دې اقدام هرکلی کوي. د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ او وی ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د پاکستان او امریکا اړیکې نورې هم خرابې او د افغانستان مسلې ته د یوه حل لټولو چارې نورې هم ستونزمنې کړي. له نوموړي سره د مشال رادیو د امریکا درته وړو.
ولسمشر ټرمپ چې کوم شهرت ته او کوم طریقه باندې هغه د ټویټر باندې خپل خیالات اظهار کوي او دا خو یو عامه خبره شوه. اوس خو د پاکستان د حوالې سره چې دی نو دغه پالیسي ډېره سخته ده او یو شتمه ګس باندې چې هغه پالیسي اعلان کړی نو هغه کې خو تقریبا پاکستان باندې ډېر سخت تورونه لګولي. خو دا ده چې بیا اکتوبر کې کله چې پاکستان فوج دا وکړه چې دوی دغه یو کینیډا سړی او دغه امریکایي ښځه او دغه درې بچي هغه را خلاص کړل د حقانی شبکې د قبضې نه او عملیات یې وکړل، نو هغې نه پس خو بیا ټرمپ د پاکستان ډېر تعریف کړی وو. نو ما په خیال باندې اوس هغې نه هر قسمه توقع کېدی شي، ځکه چې ټرمپ داسې ښکاري چې هغه په زور باندې کار کول غواړي. خو دې طریقه باندې داسې پیغامونه نشرول په یو هیواد باندې داسې تور لګول ډېر یو عجیبه طریقه ده. ما په خیال باندې څومره چې دې سخت خبرې کوي دومره پاکستان بیا سخت جواب ورکوي.
خارجه مناسب پاکستان بیا وته جواب هم ویلې دی. عکس العمل خودلې د خارجه چارو وزیر چې دی خواجه آصف هغه بیا ویلې دي، پرون هم په ټوټر هغه یو بیان کې ویلې دي چې بیا یو شخصي ټي وي سره خبرې کړې دي چې د پاکستان حکومت په زرد چې د رښتیا او افسانې ترمنځ توپیر نړۍ ته وښيي. نو دغه رښتیا څه دي، افسانه څه ده، دغه کار به حکومت څنګه وکړي ستاسو په نظر؟
او دا تورونه لګول بیا دغه جواب ورکول دا خو به یو کار برواني، نو دا خو بیا عملي کارم نه کیږي، صحیح طریقہ باندې تعاون هم نه کیږي. حالانکہ پاکستان چارواکي دا وایي چې کله امریکایي حکومت چارواکي دوی سره ملاقاتونه کوي یو بل سره د دوی سفرونه کیږي، نو په هغه کې د امریکایانو رویه ډېره ښه وي. نو دا یو عجیبه خبره ده چې ټرمپ کله ناکله یو څه وایي او د هغه وزارت خارجه سټیټ ډپارټمنټ یا پینټاګون خلک او فوجي د هغوی چې کوم قمندانان دي هغوی چې دین واقع دونه زیات پاکستان ته خپګان نه کوي. نو دا اوس کته به شي چې اړیکې په کوم مخه ځي، خو ما په خیال باندې بس د پاکستان او د امریکا اړیکې اوس خرابې دي او په دې کې د خوالي امکانات ډېر کم دي.
خو دغه د افغانستان مسلې ته که راشو، ریم ناصب چې امریکا هلته کې پوځ هم لري او د پاکستان کردار بیا هم په دغه د مسلې د حل په برخه کې مهم ګڼل کېږي، نړیوالې مهم ګڼي، نو امریکا ګنې دا کولی شي چې په یو وخت افغانستان د مسلې ته یو حل هم وګوري او پاکستان هم بیا داسې په سختو خبرو ګنې ناراضه کی؟
نو امریکایانو خو اصلي مقصد خو همدغه دی چې افغانستان کې هغې کامیابي حاصله کړي، ځکه چې شپاړس دولس کاله وشو اوس دا نوې پالیسۍ کې خو هغوی ډېر زیات تاسو ته بمباری کوي او نور فوجیان هم لیږلي دي. خو هلته کې دا کار ډېر مشکل دی په افغانستان کې، او پاکستان که هر څومره تعاون وکړي خو افغانستان مسله چې دی نو هغه حل کول ما په خیال باندې داسې په اسانۍ باندې نه کېږي. اصلي خبره دا چې پاکستان دا وایي چې د دې فوجي حل نشته، دې خبرې په کار دي طالبانو سره. خو هلته طالبان هم انکار کوي، خو زیات چې کوم خبره پاکستان نه مني هغه د هندوستان اضافي یو کردار دی په افغانستان کې. امریکا اوس چې پاکستان سره کوم مرستې کوي مخکې خو ډېرې وې، خو اوس خدا امداد ډېر کم شوی دی، زړې خبرې اوس نشته. د امریکې پاکستان باندې اثر ډېر کم شوی دی.
د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرونیو څرګندونو پر موضوع مو د خبریال او سیمه ایزو چارو لپاره رحیم الله یوسفزی سره د مشال رادیو مرکه اوریده.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې یو شمېر ډلو چې ځینې خلک او دولتونه ورته سختدریځه ډلې وایي، په هغه هېواد کې سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي. د دې تر څنګ د مذهبي ګوندونو یو پخوانی سیاسي اتحاد هم په پاکستان کې بیرته بحال شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه نه دي راجستر کړي. دا چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د هغه هېواد په سیاست کې د دې ډلو رول ته څنګه ګوري، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
تیر کال په پاکستان کې ځینې نوې ډلې انتخاباتي سیاست ته داخلي شوې، چې پکې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مشر حافظ سعید ملی مسلم لیگ او د حرکت المجاهدین ډلې مشر فضل الرحمن خلیل د اصلاح وطن ګوندونه د ذکر وړ دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ګوندونو په توګه دا ډلې نه دي رجسټر کړي، خو دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل کسان د خپلواکه یا آزاد امیدوارانو په توګه زمینی ټاکنو ته ودرول. هم تیر کال د دسمبر په نیمایي کې پنځو مذهبی ګوندونو د متحده مجلس عمل په نوم پخوانی اتحاد بیا بحال کړو. د پاکستان په سیاست کې دا پرمختګونه پر داسې وخت شوي دي چې سخت کال په هغه هیواد کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه هیواد هغه سیاسي ګوندونه چې نظریاتي بنیاد یې یا خو سیکولر دي او یا روایت خوخي دي، دغه نوو اتحادونو او ګوندونو ته په کوم نظر ګوري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب صوبې جنرال سیکرټر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وای چې دغه مذهبي اتحادونه او ګوندونه له پخوا راهیسې زموږ سیاسي مخالف دي، او کله هم چې د افغان جګړې له کبله نړۍ او ریاست د دغه مذهبي قوتونو تر شا ودرېدلې، سیکولر سیاسي قوتونه کمزوري شوي دي.
پاکستان پیپلز ګوند د یو سیاسي ګوند په توګه د داسې ډلو د رجسټرولو هم خلاف دی، او د دا ډول اتحادونو پر ضد موږ مخکې هم په ټاکنو کې برخه اخیستې او مخمو یې نیولې، او اوس هم موږ د دوی پر ضد په انتخابي او ټولنیز کچ د خپلې نظریې مطابق هڅې جاری ساتو. موږ د مذهبي سختدریځۍ، ترهګرۍ او منافرت پر ضد وو، یو او بیا به هم یو.
خو د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر او د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر مشاهد الله خان د مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته د یو سیاسي خطرې په نظر نه ګوري او زیاتوي،
ولس که دغه مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته رایه ورکولې نو ډېر پخوا به دغه کار کړی وای او دوی به په اقتدار کې راوستي ول. موږ دا منو چې دغه مذهبي ګوندونو یو ځانګړی کردار دی او په راتلونکو وختونو کې هم وي. دوی په ټاکنو کې دومره رایه نشي ترلاسه کولای چې د مسلم لیگ غوندې یو ګوند تر فشار لاندې راولي. د دغو ګوندونو د سیاسي او جمهوري رول موږ مخالفت نه کوو، خو د پاکستان ولس کله هم دوی ته انتخاباتي یا سیاسي عزت نه دی ورکړی او بیا به هم ورنکي. که څه ډلې یو څه خلک راغونډ کړي او بیا د حکومت پر ضد وپاروي، نو د دې دا معنا نه ده چې ولس به رائے هم ورکړي.
خو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مرستیال مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشي دغو مذهبي ګوندونو ته د یو سیاسي خطر په توګه نه، بلکې د یو ملګری قوت په سترګه ګوري. د دغو ډلو خپل یو سوچ دی او په هغه سوچ څوک قدغن نشي لګولی. موږ دوی ته د یو سیاسي ملګري په سترګه ګورو، خو دا د ولس خوښه ده چې چا له رایه ورکوي او اقتدار کې راولي. خو د پاکستان ولس په مجموعي توګه د مذهبي سختدریځۍ د سوچ خلاف دی او چرې هم داسې سوچ نه دی خوښ کړی. متحده مجلس عمل یو مذهبي سیاسي اتحاد دی چې د 2002 کال په ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې اقتدار او په قومي اسمبلی کې لسګونه څوکۍ ترلاسه کړې وي. خو حافظ سعید او فضل الرحمن خلیل امریکا ترهګر ګرځولي، او د تیر کال په نومبر کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو ویان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سختدری دو ډلو په هیڅ صورت د رجسټر کولو پلان نه لري.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
په مندو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي د سیمې په اکثره کلو کې سړی او په تیره ښځې شناختی کارډونه نه لري. دوی له همدې امله غوښتنه کوي چې حکومت د سیمې ته د وګړو د رجسټریشن ادارې یا نادرا موبایل ټیمونه ولیږي چې دوی په خبره د سیمې اوسیدونکو وکولی شي تر راتلونکو عام انتخاباتو ته مخه شناختی کارډونه ترلاسه کړي. د نادرا چارواکي وایي که پولیټیکل انتظامیې ورته ووایي چې د سیمې کلو ته گاډي ولیږي نو دوی به دا کار وکړي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد له خوا غوښتنه شوه چې د راتلونکو عامو انتخاباتو وړاندې د پسمه کې نادر محکمه ټول ولس رجستر کړي چې د ووټ د اندراج نه څوک هم پاتې نشي. په یک غونډه کې د یاد ګوند انفارمیشن یا د معلوماتو سیکرټري جان ولی خان وویل چې لا هم ډیر خلک داسې شته چې د ووټ او شناختی کارت نه محروم دي.
نو چې دار تعلیم یافته سړی نه پوه سړی نه هغه خپل ایډرس چې کوم دی هغه نشي ټکول. نادر والا ډیر په دې خبرو کې په دې غفلت کې دي. تقریبا 70% کسان په کوډیګرې کې ګیر دي. هغه لپاره حل دا دی چې د هر علاقه تحصیلدار تا هغه ملک صاحب د سفتونه وکي او نادر هم قبول کی. او
د یاد ګوند ډیپټی جنرال سیکرټری محمد امین وای چې په کار ده چې د نادر لخوا د رجستریشن شرطونه هم آسان شي.
لوکل خلکو د پاره به چې کوم دی 18 گریډ ملاویږي د امبار سړی ته یا د پندلای سړی ته یا د دانشکول سړی ته او بدل 18 گریډ یا پی جن یا بین پی جن دا مسلم زو هم چې غني د عوامو لپاره د فائدې نه ده. تصدیق داس یو سید چې ته یو سړی نه پیژنې غلې سو کلو کین.
او د پیپلز ګوند یو بلغړی ارشد بختیار وای چې هغه حکومت ته ویلی هم چې په امبار پندلای او نور لرو پرتو سیمو کې د نادر موبایل گاډي وګرځوي خو لا هم دغه غوښتنه نه ده منل شوې.
زور زمنګ چې کوم ای پی اس هبو هغه هم لګیو کوشش کوي چې ردوی ته موږ د فیسیلیټیز ورکو دي نادر موبایل چې کوم دی کنه پندلای شول د ډېر زیات تکلیف ته خلکو ته تقریبا نیم پنیمه زنانه ده شیدي بلکې نیمه نیمم زیاتی چې دا غوي کارونه نشته دي.
بل خو د نادر د محکمې یکون دفتر منیجر اشفاق احمد وای چې هر کله که هغوی ته دغه ولس لخوا د موبایل گاډو لپاره درخواست ورکړې شو او پولیټیکل انتظامی هغې ته وینا وکړه نو هغوی دغه سیمو ته د موبایل گاډو سهولت ورکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر جنسی په باړه کې ځوانانو د باړه یوت جرګه په نوم یو ټولنه جوړه کړې. دا ځوانان وایي هدف یې د خپلې ځپل شوې سیمې د خلکو خدمت کول دي. دوی زیاتوي هڅه به وکړي د ایجنسۍ د انتظامیې او فاټا سیکرټریټ له چارواکو او همداراز د پاکستان په پارلمان کې د سیمې د خلکو له استازو سره وویني او د ولس پر ستونزو د هغو پر حل لارو خبرې ورسره وکړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی د باړی ځوانانو د باړه یوت جرګه په نوم یو ټولنه جوړه کړې او دې لپاره نه کسانو کابینه ټاکلې ده او د لسو ځایي نه دولتي ادارو غړي هم ځان سره پکې شامل کړي دي. د دغه جرګې مشر فاروق پردی مشال ریډیو ته وایي مقصد یې په شریکه باندې د خپلې ځپل شوې سیمې د خلکو خدمت کول دي.
هغه سیاسي سماجی معاشي مسایل چې کم د بوڑے خلکو لا په مخه باندې دي هغه اوجاګر کی او هغه چې کم کنسرن اتارټیز دي یا ډپارټمنټ دي هغه مخه لای کیږي. نو یقینا موږ چې کم د باړه یو جرګادو د خپ ټیلنټډ او ایجوکیټډ او په ځوانانو باندې مشتمل د مختلفو تنظیمونو سربراهانو باندې مشتمل دو و دا یو خاص سوچ لري د دغه لوکې لپاره چې هغه په مخ کې لار باندې لوړ شي. هغه د پولیټیکل اډمنستریشن نه دی هغه فاټا سیکرټریټ دی هغه موږ الیکټډ ریپرزینټیټیو دی هغه فاټا ډیولپمنټ اتارټی دو یا موږ فاټا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی دو ادا سا تڑلی سمرا خلق تی اغابے ہم دی مکسرا پدا مرستا کے بدا منڈا کے بروبار شریف کی امید لرو انشاءاللہ چھ کم دے بڑے مسائل دی اغا پکم دو کے بھی مکسرا کوشش کرو.
او دا باڑا یوت جرگی یو غڑے حمزہ اپریدے وائی
دا باڑا یوت جرگا دا بے دے کم چھ واکمن خلق دی دے کم خلق لون دے کم مسئلہ وی اگو خلق لہ بی ویتسی دے اگو سرا بیکینی تغا پیرے بے ویسا نوست وی چھ تکم پیرے دے بڑے توسیل اغا مسئلہ حل شوی نوی سکولونا چھ کم دی ویرون شوی دی پتیرو حالاتو کتابو شوی دی مکمل هغه وسه پوره ندی بحال شوی په د سخت یخنه کې په د بارانونو کې په د وورو کې د مونږ شمون په ټینټونو کې سبق کوي د دغه سکولونو د آبادی د پوره اندغه شونته د مونږ د هیلپ شوبا کې د اصلاحاتو د پوره ان شاء الله تعالی دغه جرګه په خدمت تر سره کوي.
د باډا یوت جرګې مشران وایي چې فاوشا لس کاله پس په باډا کې د بیا بحالې عمل شروع شوی او هلته شکوم پر مختی کارونه روان دي په هغه به هم نظر ساتي. د خیبر انتظامی چارواکو د باډینا د پارلیمان غړو هم د دغه جرګې ستاینه کړې او دوی ویلي باید دغه جرګه د اجتماعي کارونو ته پام وکړي. چارواکي وایي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن بحال شوی او د حکومت لخوا پکې د بیا بحالۍ کارونه شروع شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي ولسمشر د ټویټر پیغام په اړه له امریکایي سفیرات تیره شپه وضاحت غوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستو ودرولو خبرداری ورکړی او په اسلام آباد یې تندرو ډلو ته د محفوظ ځایونو ورکولو تورونه لګولي دي. د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې ولسمشر ټرمپ لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.5 بلیون ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له دغه وروسته په خپل ټویټر لیکلي، ډیر زر به د ولسمشر ټرمپ ځواب ووایي او نړۍ ته به په رښتیا ویلو سره په افسانه او حقیقت کې فرق واضح کړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي، پاکستان تر اوسه په هیواد دننه د هغو ترهګرو محفوظ ځایونه له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې حمله کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د وفاقي کابینې یوه غونډه رابلل ده چې پکې به په مهمو ملکي مسلو او داخلي امنیت خبرې کیږي. بلخوا سبا د چهارشنبه په ورځ د قومي امنیت کمیټې یو غونډه هم رابلل شوې ده چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران هم ګډون کوي. د بلوچستان اسمبلی غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان اچکزی وایي د دغه صوبې په جیلونو کې د قیدیانو سره سم چلند نه کیږي او د افغان قیدیانو سره د پولیسو رویه سمه نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغتاوت په سیمه کې یوې چاودنې درې پولیس ټپیان کړي دي. دغه پیښه نن شوې ده. په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرې په تاوتریخوالي کې بدل شوې دي. د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د احتجاج په 5مه ورځ لاریونونه شوي چې پکې په پولیس سټېشنو حملې هم شامل دي. په دغو مظاهرو کې د ګڼو خلکو د مرګ ژوبې راپورونه هم دي. او د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 180 خبریالان وژل شوي دي او 250 نور زندانی شوي دي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې پنجاب په مختلف عدالتونو کې تیر لسو میاشتو کې د وکیلانو د هړتالونو او احتجاجونو شمیره 3,340 وه. د لاهور د هایکورټ جج جسټس منصور علی شاه ته د خبر انکشاف کول د فکر وړ ده. ادارې وایي چې په پنجاب جوډیشل اکیډمۍ کې یو سیمینار ته د وینا کولو پر وخت جسټس منصور ویلي چې په داسې خبرو هم هړتال کېږي د کوم تعلق چې د عدلیه سره نه وي، بلکې د دې له وجې انصاف ورکول وځنډېږي. د څه اندازه چې د دې نه لګول کېدی شي چې د هړتالونو له وجې تیر کال 2,00,000 مقدمو اورېدنه او د 2,00,000 زرو کیسونو فیصله نه ده شوې. اداري په وینا چې جج زیاته کړه چې دا وخت په پوره پنجاب صوبه کې 1,00,000 ججان دي، خو ضرورت د 1,00,000 دی. خو د دې باوجود تیر کال 1,00,000 مقدمه ترسره کړې شوې دي. ادارې وایي چې د انصاف په نظام کې وکیلان نملا د تیر حیثیت لري، نو هر ورځ د وکیلانو هړتال کول او د هغې له وجې انصاف کې ځنډ راتلل د فکر وړ او سنجیده خبره ده. د وکیلانو له وجې انصاف ځنډېدل د ولس سره ظلم دی چې کوم د انصاف په تکل کې دوی ته زیات فیسونه ورکوي. ادارې خلک وایي چې د ججانو په شمېره کې خو زیاتوالی کېدی شي، خو وکیلان هم غیر ضروري هړتالونو نه ډډه وکړي، نو دا شان انصاف بزر اور تر ټولو ورسي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي، زموږ په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو استعمال معاملې دومره زیاتې شوې چې پوځ د دې پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې. د نشه یي توکو مخنیوي د انټي نارکوټک فورس یا د منشیاتو مخنیوي ادارو کار دی. د سپه مشر ولای کې چې عسکري چارواکي هم ناست دي. او په کوڅو خارونو کې د نشه یي توکو د خرڅولو مخنیوي کار د پولیسو دی. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا تر هغه وکتل شي، نو د نشه یي توکو د ادارې دفتر خواوشا کې دغه نشه یي توکو استعمالوونکي یو شمېر دي. خو که د پوځ لخوا په تعلیمي ادارو کې نشه یي توکو زیات استعمال په ګوته شوی دی، نو دا یو تشویشناک خبره ده. په کوم چې پر وخت کار کول پکار دي. ادارې په وینا چې د دې مخنیوي د کومو ادارو ذمہواري ده، اول خدا غوی نه سوال جواب کول پکار دي، او چې د کومو کومو تاڼو په حدودو کې نشه یي توکي خرڅول کیږي یا په کومو تعلیمي ادارو کې دا توکي په اسانۍ سره زده کوونکو ته ترلاسه کیږي، دا غوی پر ضد ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې هغه کې وایي چې ځوان کول د دې زهریله عادت نه منی کول د ټولو کامی اخلاقي او قانوني فرض دی، په کوم کې چې د نیک نیتۍ نه کار اخیستل پکار دي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په پاکستان کې د جماعت الدعوا ډلې د مشر حافظ سعید د خیریه ادارو پر ضد حکومتي اقدام او سکاټلندي ورځپاڼې هیرالډ بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د زیاتیدونکي نفوذ په څیر موضوعات لیکنې خبرې کړې دي. مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت پلان لري چې د خیر خیګړې هغه ټولې ادارې او مالی اساسې تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د جماعت الدعوا له مشر حافظ سعید سره تړاو لري. رویټرز ته ځینو پاکستاني او چارواکو ویلي دي وفاقي حکومت په یوه غونډه کې د دغه هیواد ځینو نورو صوبایي حکومتونو سره د دسمبر په 19مه د دغې منصوبې تفصیلات شریک کړي دي. حافظ سعید د امریکا له خوا ترهګر ګرځول شوی دی او په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په ترهګرو بریدونو کی لاس لرلو، خو هغه دا تورونه رتوي. رویټرز ته د ځینو چارواکو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل شوي دي چې د دسمبر د 19مې نیټې دغه تفصیلي د خزانې وزارت لخوا د قانون وزارت متعلقه چارواکو ته د عملي کولو لپاره ورکړی دی چې پکې د حافظ سعید د دوو خیریه ادارو خلاف کاروایی کول شامل دي. په دغو ادارو کې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت شامل دي. د داخله چارو وزیر احسن اقبال چې په دې منصوبه د کار پیلولو په اړه د یوې غونډې په مشرانو کې وو په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی، خو دای ویلي دي چې په پاکستان کې به د داسې ټولو تنظیمونو د چندو ټولول محدودوي. رویټرز ته په یو لیکلي ځواب کې احسن اقبال دا هم ویلي دي پاکستان دا ګام د امریکا د فشار له وجې نه دی پورته کړی. بلخوا د سکاټلند هیرالډ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشران اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش شتون په یو مختلف انداز کې بیانوي. جنرال جان نیکلسن ویلي د داعش مثال د پوکڼۍ دی چې دوی یې پر یو ځای فشار راوړي نو په بل ځای کې بیا وپړسیږي. هغه د هغو وسلوالو په اړه دا خبره کوي چې تېره اونۍ یې په کابل کې د شیعهګانو په یو مرکز په بمي حمله کې 1000 کسان ووژل او ګڼ یې ژوبل کړل. افغانستان کې چې لوړاندې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د نامنیو د پیښو ښکار دی، اوس پکې د اسلامي دولت ډلې اثر رسوخ هم زیاتیږي او په 2010 کال کې په دغه هیواد کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راغلي چې ذمواري اسلامي دولت ډلې منلې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي په هیواد کې حکومت ضد مظاهرو ته د خلکو د ستونزو د حل لپاره د یو فرصت په توګه ګوري. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل د 15 ورځو په مظاهرو کې د وژل شو شمیر لس ته رسیدلی، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ایران دننه د حکومت ضد مظاهرو په ملاتړ په واشنگټن کې هم ایرانی وګړو پرون یو لاریون وکړ. ملالای بشیر جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شایي د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنجشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخې کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخې کچې لاریونونه کېږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي، بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاک العمل کې وویل
کسانی که دست میزنند به خرابکاری و
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي، په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری رامنځته کوي او ملکیتونو ته اور اچوي باید په کلکه چلند وسي. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخه ونیسي، خو سلګونه ځوان ایرانیان د تیرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د اعتراض لپاره پر سړکونو راوتلي دي. په واشنگټن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې دننه د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یوه علي صفاوي رویټرز خبري اجانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړي، چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ترامپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته ښایي امریکا به دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2018 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ایران کې اعتراضونه شي دا هیواد پر هر کچه ناکامه سوی دی او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک له ډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي. دوی خوړو او ازادۍ ته وږي دي. له بشري حقونو سره یو ځای د ایران شتمني هم لوټل سوې ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یوه شپه ووژل سول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خوړو لکه هګۍ او چرګانو غوښې د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل سول.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان ورسپانې د پاکستان د هغو چیلنجونو په اړه لیکنه خپره کړې چې دغه هیواد ورسره په تیر 2018 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې مخامخ پاتې شو. لیکنه وایي امریکا او چین فکر کوي پاکستان کولی شي افغان طالبان د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د لیکنې مهم ټکی درته اورو. د ډان ورسپانې په لیکنه کې د دفاعي چارو څېړونکي عامر رانا وایي د 2018 کال په اوږدو کې افغانستان د پاکستان لپاره د یو ډیپلوماټیک چیلنج په توګه پاتې شو چې ستراتیژیکي، امنیتي، اقتصادي او د پاکستان د داخلي سیاست په برخه کې یې اغیزې لرلې. امریکا د پخوا پرتله پر پاکستان فشار زیات کړل چې د افغانستان د مسالې د حل چارو سره رښتونی همکاري وکړي. خو چین بیا نه یوازې دا چې پر پاکستان د امریکایي فشار په کمولو بلکې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ په ختمولو کې هم مرسته وکړه. لیکنه وایي د سیمې د امنیت لپاره مهمه ده چې افغانستان امن شي او په دغه کار کې باید د هغه هیواد په قضیه کې ښکېلې ټولې خواوې خپل رول ولوبوي. خو داسې معلومیږي چې د افغانستان روغه جوړه یوازې د پاکستان ذمهواري بلل شوې. امریکا او چین فکر کوي پاکستان کولی شي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د دې هیوادونو په فکر پاکستان هم داراز کولی شي د یو شمیر پرمختیایي پروژو چې افغانستان، پاکستان او د سیمې هیوادونو سره نښلوي د عملي کولو په ترڅ کې د افغانستان اقتصادي ودې ته میدان جوړ کړي. خو د لیکنې تر مخه افغانستان پلو د امریکا او چین تګلارې سره جلا دي. امریکا د افغانستان د ترانزیت ریټ او د همدغه هیواد له لارې د مرکزي آسیایي هیوادونو انرژي هند ته د رسولو له چارو سره زیاته دلچسپي لري. چین بیا برعکس غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ او د انرژۍ پروژو زیاته ګټه د چین غربي سیمو ته ورسي. لیکنه کاږي دا ښکاره ده چې پاکستان به د چین په طرف وي ځکه چې له هغه هیواد سره استراتیژیکې، اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي. خو پاکستان په عین وخت کې نشي کولی له امریکا ځان لرې وساتي. عامر رانا په خپله لیکنه کې زیاتوي پاکستان له امریکا سره د دفاعي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ ډیپلوماټیک چینلونه هم لري چې زیاتره د ریاض، دوبۍ او لندن له لارو کنټرولېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمین عبدالمجید خان اڅکزی وایي د صوبې په زندانونو کې لقیدانو سره غیر انساني چلن کیږي او باید دغه حالت بدل شي. نوموړی زیاتوي د صوبې په جیلونو کې افغان کډوال هم په غیر قانوني توګه ساتل کیږي او لاغوی پیسې اخیستل کیږي. اڅکزی دا خبره د کوټې په جیل کې د یو جرم په تور کې د وو میاشتو بند له تیرولو وروسته د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره په دې مرکه کې کړي.
که په داوس دنیا کې زه دا بیان وکړم هیڅوک پرې نه ومني. د 270 کسانو په جیل کې 400 کسان چنابونه نه وو، د څنګه اوبه نه وې، پنکان نه وو، بجلی نه وو، دوایی نه وو. قیدیانو غاښونه په میخو کښل. په ټوله نړۍ کې د حیوانانو دپاره هم یو قانون شته، مګر زموږ په جیلو کې د انسانانو دپاره هم قانون نه وو، او زموږ قانون 128 کاله زوړ قانون.
دلته زه دا پوښتنه کوم، تاسو څه اصلاحات راوستو؟ قوانین مې ورته جوړ کړه، څه مې وکړه؟
مشرف دا خواري وکړله په جیل کې ګوا کم سه کم یو سړی زوی که په جیل کې د کور د خوا دا قدر بېغمه دی چې ګوا دته به ډوډۍ میلاوي، ډاکټر به ورته موجود وي، هسپتاله پورې تک شته، وهل به نه وي، کیس به در یو ځای پورې رسېږي. چې زه راوتلم کم سه کم دا قدر و که زما بعد بیا تی ورسې پوښتنه وکړي. نو دا کم اصلاحات چې موږ راوستلي دي 3 مطلب لکه د کیدي جرمانه چې ده دا به سرکار ادا کوي. په 6 ورځو کې به د کیدي کیس فیصله کېږي، کنه دې په ضمانت پیل کیږي. په یو معنا ته 3 په بل معنا چې ورته وګورې 2500 اصلاحات وصول. د جیل وزیر بلام نه په 2003 کې با اختیار اداره سول.
یو پښتنه دا کوم چې کوم وخت تاسو جیل ته ولاړ، څومره افغانان په جیل کې وو؟ دا خو په څال کې دا اوس سره ډول چلن کوي. وزیر څنګه
افغان چې دی دا د دنیا یو کوک نه لري. د بارډر پاس په نامه باندې راوستلی په جیل کې، یعنې چې ته بارډر پاس یې، ته ماجر یې، ته پلانا یې. حالانکه مایده سوې ده، دته یو کارت جاری کیږي. نه نه هغه کارت په دې صوبه کې آزاد وطن او کم مسافر خلک زموږ په دې وطن کې اوسي او ته په لاس په 15000 روپۍ ورکی پاسپټالو کې چپی پر وې مور خور بچان په سفر کې دي سړی په جیل کې ناشت بارډر پاس کانو دادی پته سلویر ګنټی کې بده ته در بارډر پاسې 15 میاشتې ښنه ویلو پیسې جن غوښتلې په ټول دنیا کې د بارډر پاس په اړه جرمانه نسته مګر دوی د پارو
مده پاس به خپشتن دادی چې څومره کسان به تاره خوش کړن
مطلب څو تازه دی اوس اندازانه تلګیږي په جیل کې ډیر بارډر پاس افغانانی دا به 15 کس اوس نه پات دا به سیم سویچ پر وخت کې به دا تعداد 400 تم رسیدلې
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو غړي او د پبلک اکاونټس کمیټه له چیرمن عبدالمجید خان اسګزی سره مو د ایوب ترین مرکه ولیده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نوم د وغیر سرکاري تنظیم د معلوماتو تر مخه د تیر 2018 زیږدیز کال په اوږدو کې په خیبر پښتونخوا کې 133 کسان د غیرت په نوم وژل شوي دي چې له دې ډل څخه دوه ښځې دي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه شمېره له اصلي هغې ډېره کمه ښودل شوې ده. له پېښوره ځلان یوسفزی معلومات راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ناموسي وجنو په 100 پیښو کې 133 او د قبایلي سیمو په 2 پیښو کې 6 کسان وجلی شوي دي چې 3 یې ښځې او 3 سړي دي. د ښځو د حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې خلک ناموسي وجنې نه رپورټ کوي نو ځکه یې اصل شمېر معلومول ډېر ګران دي.
سوسایډ کیسز خزو 44 دی د انر کیلینګ 22 دی مرډر چې دا وی هغه 103 کیسز شوی دی مطلب 169 اگست پورې دا مرډر شوی دی دلته د خزو
13 میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو د یو کال د جرمونو او د خپل کارکردګۍ رپورت رسنیو سره شریک کړو خو د ناموسي وجنو د شمیر یا جرمونو په اړه پکې څه تفصیل نه و. د خیبر پښتونخوا د پولیسو دفتر سره مو د هدفي وجنو د شمیر او د دوی د پلټنو د عمل په اړه د رابطې هڅې وکړي خو بریالي نشو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون د خیبر پښتونخوا مشر ایډوکیټ ارشاد خانوایی چې د ناموسي وجنو په پیښو کې ډیرو کم مجرمانو ته سزا ورکول کیږي او ډیرې یې ځکه خوشی شي چې گواه او ثبوت پرې نه وي.
چې کله د کمیونټي نه کو نه خلک راشي گواهی ورکي نو کیس په ثابت شي هغه به کوم ډیرو سزا شي. اوس تاسو ته وایي پریکټیکلی څوک په ځان باندې کوم ډیرو گواهی ورکي نو په پروسیکیوشن کې اونر کیلینګ کیسز کې دا د ټول نغته مسله ده.
د 2018 کال په اکتوبر کې مرکزی حکومت د ناموسي وجنو لپاره نوی قانون پاس کړو چې تر مخه یې د ناموسي وجنې په ثابتېدو د مرګ سزا یا قید ورکول کیږي او د راضینامې وروسته به هم مجرم نه معاف کیږي ځکه چې په نوی قانون کې ناموسي وجنې د فساد فی الارض یا په مځکه د ورانی په زمره کې چولی شوې دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د جنسي ځورونو او د هغوی د وژنو خبرونه مخته راغلل. د خیبر پښتونخوا په بونیر او مردان سیمو کې دوه نرخزان د غیرت په نوم وژل شول. د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت نرخزانو ته د هغوی د حقونو ورکولو او د امنیتي خوندي کولو په چارو کې پاتې راغلي دي. د رفعت تنجم رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې ترانزیکشن تر مخه 2015 کال کې په نرخزیانو د تشدد 609 نه زیات کیسونه مخه ته راغلي وو چې پکې 50 نرخزیان وژل شوي وو. خو په کال 2018 کې د تشدد 208 کیسونه رپورټ شوي دي او 9 نرخزیان وژل شوي دي چې پکې په بونیر او مردان سیمه کې 2 نرخزیان د غیرت په نوم وژل شوي دي. د یاد ادارې مشر قمر نسیم زیاتوي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د عدالت د فیصلو باوجود نرخزیانو ته تحفظ او هغوی ته بنیادي کونه ورکول کې پاتې راغلي دي.
په 2009 کې په 11 کې په 12 کې او 15 کې بیا بیا سپریم کورټ او چې کوم های کورټ کې هغه دا هدایت کړی دي چې د خواجه سراو حواله سره دي پالیسیانه جوړی شي صحت انصاف د ووټ حق او نور معاملات چې دي جائیداد کې سي هغه 12 کې حکومتونو د امن پورته کې او نه صرف دا چې فیډرل بلکې پروینشل دواړه حکومتونه د سپریم کورټ او د های کورټ د احکاماتو په تعمیل کې دی حواله سره ناکامه شوه.
په 2018 کال کې نرخزیانو ته مشکلات را پېښې دو سره سره ځینې مثبت ګامونه هم پورته کړی شوي وو خو په عملي توګه پرې کارونه کړی شو. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت او د خیر خیګړې محکمې په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د سوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 15 لک روپو پورې د علاج سہولتونه اعلان کړي وو. دې نه علاوه تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د نرخزیانو لپاره کلیز ترقیاتي بجټ کې 10 کروڑ روپے مختص کړي وي، چې پکې په لومړي مرحله کې د 200 نرخزیانو لپاره هاسټل جوړول، 200 ته تکنیکی تربیت ورکول او دې نه علاوه د پیښور 2 لوی هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره وارډونه جوړول شامل وو. په کوم چې لاهم کار پیل شوی نه دی. په 2018 کال کې په ملک کې دونکو سرشمیرنې کې نرخزیانو لپاره د ځانګړې خانې غوښتنه وشوه او دوی په سرشمیرنې کې شامل کړل شو، خو نرخزیانو دا رپورټ رد کړو. هم د دې ترڅنګ هم تیر کال په پاکستان کې لومړي ځل یو نرخزی ته پاسپورټ جاري کړی شو. دا شان دوی ته د ووټ اچولو حق ورکولو، شناختی کارډ جوړولو او په پوهنتون کې نرخزیانو ته وړیا زده کړې ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې هم په تیر کال کې پورته کړی شوي دي. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د سازمان صوبایي جنرل سیکرټري ارزو وایي چې هغه هیله لري چې په 2013 کال کې به دوی ته حقونه ملاو شي. دسمبر د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو د فعالې کمیټې د نرخزیانو د ساتنې قانون 2018 په نوم یو بل منظور کړي. د کم نسل لاندې بچي نرخزو ته د هغوی پیژندنې، د ناروغتیا پر وخت میډیکل او نور اسانتیاوې ورکول کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست د عام روغتیا چارواکي وایي د یاد ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د ښځینه نرسانو قابلو په ګمارنې سره هلته د مور او ماشوم د مړینې کچه لږه شوې ده. بل لور ته په خوست کې د روغتیایي زده کړو ښځینه فارغانې وایي دوی به په هر هغه سیمه کې د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره خدمت وکړي چې اړتیا یې موجوده وي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخو کې د نیمه لوړو زده کړو څخه د سلګونو نجونو نرسانو او قابلو په فارغېدو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې لږوالی راغلی دی. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د رؤوفي روغتیایي زده کړو په نوم د یوه خصوصي انسټیټیوټ له بیلابیلو څانګو څخه د لسګونو نجونو او هلکانو د فراغت په غونډه کې د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ چې څومره خویندې فارغوو بیا هم موږ د کمبود سره مخامخ کیږو. علت هم دا دی چې دوی دپاره د زده کړو یو وار پرانستل کیږي، هغوی بیا په همدغو نیمه زده کړو نه اکتفا نه کوي. په هخوا به په کورونو کې په شبخانو کې ډیرو میندو د ولادت د وجې خپل ژوند د لاسه ورکړ. اوس الحمدلله د موږ دغه خویندې چې په دې 2 کلونو کې موږ جمعې ته تقدیموو د موږ د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره ټیټه شوې ده.
د رؤوفي انسټیټیوټ یو تن فارغه ګل غوټۍ وایي چې پخوا یو شمېر میندو به د لازمو روغتیایي خدمتونو په نشتون کې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکاوه.
د دې په خاطر چې موږ میاند یو د موږ ماشومان اکثره د ولادت په جریان کې حمله په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو ځینې هیله یو ځینې ارمان مې د میندو ماشومان د ژوند جوړولو په خاطر د نسې تر غلو دغه په خاطر به ان شاء الله کار کول د نورستان.
لینا مندوزی وایي د ټولنې ناخوالو او د میندو ستونزو روغتیایي زده کړو ته هڅولي او هر ځای چې اړتیا وه په دې برخه کې به خدمت وکړي.
د خپل هیواد، د خپل ولایت لپاره، د خپل زوردارو میاندې لپاره، د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړي. په هر حالت کې چې وي موږ کړلې شو ټول خدمات د نمو سره په شمول چې ارز کې موږ کړلې شو د خځو ستونزو ته لاسرسی وکړي.
د رؤوفي د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مسؤل ډاکټر سید عارف رؤوفي وایي چې سره دې چې د دولتي او خصوصي سکتور د مسلکي زده کړو مرکزونه په یو ډول افراد ټولنې ته وړاندې کوي، خو د کارموندنې په برخه کې د خصوصي مؤسساتو فارغانو ته پوره پاملرنه نه کیږي.
د دولت په مسؤلینو نه غواړو کوشش دغه ورونو خویند ته لازم د کار زمينه برابره کړي او کارموندنه ورته کړي.
د روغتیایي چارو د پوهانو په باور کچېره د روغتیا د برخې د بررسي ټیمونه چې په مرکز ولایتونو کې فعالیت کوي په اساسي ډول د روغتیا د برخې د کارکونکو اسناد او د ارزه کیدونکو درملو کیفیت نظارت وکړي. نو لیوی خو د روغتیا د برخې مسلکي کسانو ته د کار زمینه برابرېږي او بلور ته به روغتیایي خدمتونه هم معیاري شي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدونکو. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې یوې میرمن د شاتو مچۍ ساتلی او له همدغه لارې خپل کورنۍ پالي ده. وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست ورته 4 صندوقه مچۍ ورکړې وي چې اوس یې 55 صندوقونو ته رسولی دي. له دې مېرمن سره په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د 100 کلونو په دوران کې خپل فارم ته پراختیا ورکړي. له دې مرکې وروسته یو سندره هم اوري.
ډېرې هلې ځلې مې وکړې د څلور صندوقه مچیو نه چې په 2005 کال کې ما ته د ریاست د خوانه راکړ شوې ریاست زراعت د خوانه دا څلور صندوقه ما 55 تر ننه پورې رسولي دي. دا غواړم چې دا زما صندوقونه ډېر شي، زه یو فارمدار شم چې زه خپل کلي ته کور ته خپل وطن ته زما تولید خارج ته صادر شي، زمونږ دپاره په دې ننګرهار کې بازار جوړ شي چې زمونږ زما د تولید په کلي کې خرڅېږي. زه دا نه پرېږدم چې پیسو باندې چاپو ما هغه کم شاگردان چې ما سره کار کوي هغه له معاش ورکوم. زما کار ټول په لاس باندې دی.
څومره شاگردان تاسو سره بده؟
ما سره یو مې خپل زوی دی او څلور ښځې نورې چې ننګور مې ده، لور مې ده، خورزه مې ده.
تاسو چې د دې 55 صندوقونه څومره عاید لاس ته راوړئ ستاسو روزمره؟
ما دا خو د کال سیزن دی کنه، په کال کې دوه سیزن دي چې پسرلی ښه درې سیزن راځي په کال کې، او چې پسرلی ښه نه دوه سیزن دي په پسرلي کې او ګمنی کې. زه دا تولیدات اخلم په پسرلي کې، زما سیزن ښه نو 600 کیلو هم راځي، 550 هم راځي. نو د دغې نه زه به دغه شاګردانو له معاش ورکوم، افارم کې چې زما مچۍ ساتي هغې ته معاش ورکوم. او په یو اندازې پورې پچلېږم نو چې اوس مې والي صاحب ویلې، والي صاحب راته اوس ویلې چې موږ به تا سره کومک وکړو. زه ډېره خوشحاله یم اوس ما له یو سل یو نیم سل صندوقه مچۍ راکړي، نو زه به یو فارمدار شم غټه.
تاسو ویلې چې د ساسي شات په خپل کلي کې خرڅېږي، بازار ته مارکیټ ته نه دی راځي؟
بازار ته مې یو خوري دی چې دا بار ته راوځي او جوس او دا شی نه خرڅي. دا زما شات سروبي ته مړي، دا کونړ ته مړي، تورخم ته مړي، هم نغې ګرځي او په خپل کلي کې هم خرڅېږي، په خپل کور کې هم خرید او فروش شته.
مثلا تاسو یو کیلو شات په 100 روپۍ خرڅوئ؟
زه دا یو کیلو شات په 300 افغانۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
څو فکر راتوي چې ځانان مې یادوا، د سرو شوند د پاسه سر په ځوان مې یادوا. چاو کیرا تھوے چھ جانان میا دوا، دسرو شند د پاس سر پہ سوان میا دوا. وی جانان میا دوا سر پہ سوان میا دوا، سر پہ سوان میا دوا. سسر پہ سوان میا دوا، چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میا دوا، دسرو شند کا پاس سسر پہ سوان میا دوا. وہی جانان میا دوا سر پہ سوان میا دوا، سر پہ سوان میا دوا. شند د پاس سر پہ سوان میا دوا، چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میا دوا، بسرو شند د پاس سر پہ سوان میا دوا. وہی جانان میا دوا سر پہ. زان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په زان ما یادوا سرو شوند د پاس سر په زان ما یادوا